السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی د ازادي رادیو د یو ساته خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. دا خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د عالی اداري رئیس وي هغه بهرنیان چې په نړیوالو ادارو کې په فساد کې ښکیل دي باید تر عدلي او قانوني څېړنې لاندې راشي. آیا طالبانو د رهبری شورا کوټه پریخي او هلمند ته تللې ده؟ په دې اړه تفصیلی رپورٹ اورئی. د نړۍ په خبرونو کې راغلی ورسره هغه چې په ترکیه کې د امریکا سفارت نږدې یو کس ورغلی او ډز یې وکړې. ټاکل شوی په ترکیه کې د امریکا سفارت او قونسلګری وتړل شي. د برلین پولیس وایي د کرسمس په مناسبت په یو په لګڼګونی ډک مارکیټ کې پرون یو لوی موټر خلک وهلی چې لږ تر لږه 12 کسانې وژلي او لسګونه نور ټپیان دي. خو په سر کې رحمت الله افغان د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغان حکومت او سیاه پرختیایي بانک ترمنځ له افغانستان سره د انرژي په برخه کې د 415 میلیون ډالرو بلایواز مرستو تړون لاسلیک شو. د افغانستان د امیرختیا وزیر وایي تر کومې چې په پاکستان کې د پولیو ویروس مخنیوي ونسي په هیواد کې د ناروغي سره مبارزه به ستونزمنه وي. او د افغانستان د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون غړي وایي چې بل اونۍ به د راتلونکي مالی کال د ملي بودیجې طرحه د بحث لپاره عمومي غونډې ته وړاندې شي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغان حکومت او آسیا پراختیایي بانک ترمنځ له افغانستان سره د انرژي په برخه کې د 415 میلیون ډالرو بلایواز مرستو تړون لاسلیک شو. دغه تړون په کابل کې د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی او په افغانستان کې د آسیا پراختیایي بانک مشر تامپنیلا ترمنځ په ار کې لاسلیک شو. اکلیل حکیمی له لاسلیک کېدو وروسته خبریالانو ته وویل دغه مرستې به د ظرفیت لوړونې او له پولو د باندې د وارداتي انرژي پر پیاوړتیا ولګول شي. د آسیا پراختیایي بانک د افغانستان لسترو تمیل کون کو بنسټونو څخه غړند کیږي چې تر اوسه له افغانستان سره د انرژي په برخه کې 2.2 میلیارډ ډالر مرسته کړي. د افغانستان د امیرختیا وزیر وایي تر کومې چې په پاکستان کې د پولیو وایروس مخنیوي ونسي په هیواد کې له دې ناروغي سره مبارزه به ستونزمنه وي. فیروزالدین فیروز نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه وایروس تر ډیره د افغانستان په هغه ولایتونو ګواښي چې ډیورن کرښه ته نږدې پراته دي. زموږ ماشومان د دې وړ نه دي چې دوی فل شي. له بده مرغه افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د ګوزن پیخې پکې لیدل کیږي. تر هغه چې پاکستان دغه پیخې لمنځه یو نسی افغانستان به نه توانیږي. له دې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي وو چې روان کال په ټول هیواد کې د ګوزن نږدې 14 پیخې ثبت شوې چې ډیری په هغو سیمو کې دي چې راستنه شوي کډوال پکې اوسیږي. د افغانستان د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون غړي وایي چې بلونی به د راتلونکي مالی کال د ملي بودیجې طرحه د بحث لپاره عمومي غونډه ته وړاندې شي. دغه کمیسیون غړي محمد اکبر ستانکزی نن ازادي رادیو ته وویل د کمیسیون تر پلټنو وروسته معلومه شوې چې بودیجې تر ډیره نامتوازنه او امکان لري رد شي.
راتلونکي هفته کې باید دا بودیجه په تالار کې ونیول شي. خو د کمیسیون نظر څومره اختصاص لري او امکان لري چې تالار ته وړاندې شي او په اکثریت باندې دا بودیجه رد شي.
د مالی وزیر د چارواکو په وینا د 1416 نوې مریض کال ملي بودیجه په عمومي ډول 416.5 میلیارد افغانۍ ده. او د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په لورو پرتو غرنوي سیمو کې داش د لنډمهاله مرکزونه جوړ کړي دي. دغه ولایت امنیه قومندان جمعه ګل همت ازادي رادیو ته په ځنګړې مرکه کې وویل امنیتي ځواکونه د ولس په ملاتړ د داش د هر ډول مقابله ته چمتو دي. دا په داس حال کې د چروان کال د ننګرهار په جنوب ولسوالیو کې افغان حکومت د ايش وسلواله ډله سخت وځپله او ست دي د پر ضد باندې عملیات روان دي. د افغانستان دفاع وزارت سمو د وړاندې ازادي رادیو ویلو چې د شپنګرهار کې ماته خړلې ده او چې د کونړ په ګډون یو شمیر نورو ختیځو ولایتونو ته مخه کړي. ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
سلامونه. د برلین پولیس وای د کریسمس په مناسبت په یو لګنګونی ډک مارکیټ کې پرون یو لوی موټر خلک وهلی چې لشتل ردول ستنه پکښ وژل شوی او لسکونه نور ټپیان دي. په برلین کې یو کلیسا ته نږدې د کریسمس په مارکیټ کې د دې پیښاینې شاهدانو ویلي چې خلک په وینو کې لتپت پراته وو. پولیسو مارکیټ ته نږدې د یو وګړي د نیولو خبر هم ورکړی دی. د جرمني د پولیسو یو ویندوی وویل چې د موټر د چلوونکي مرستیال چې ویل کېږي یو پولندی دی په دې پیښه کې مړ شوی دی. پولیسو ویلي که څه هم پیښه اندیش کاری خو دوی یې لا په اړه څېړنې کوي. ډی پی خبري اژانس ویلي د امنیتي سرچینو په اساس نیول سوی موټر چلوونکی د هغو پناه غوښتونکو له ډلې دی چې تېر کال له پاکستان څخه ورغلی و. ویل کېږي دغه درویشت کلن ځوان په برلین کې د کډوالو په یوه کمپ کې ژوند کاوه. ورسته له هغه چې په ترکیه کې د امریکا سفارت ته نږدې یو کس ورغلی او ډزې یې وکړې، ټکه سوې په ترکیه کې د امریکا سفارت او قونسلګری وتړل سي. د امریکا سفارت ویلي د سیمې په وخت 3:50 یوه کس دا ډزې وکړې چې وروسته د پولیسو لخوا ونیول سو. د ترکیه دولتي خبري اژانس انادولو ویلي دغه کس په خپل کوټ کې ټوپک پټ کړی و او شاوخوا اته فایرې وکړه چې د امریکا د سفارت ساتونکو بیا یرغل ورباندې وکړ. په دې پیښه کې چاته زیان نه دی رسېدلی. تر دې پیښې څو ساعته دمخه په انقره کې د روسیې سفیر د انځورونو په نندارتون کې د ګډون پر مهال پټزو ووژل سو. بلخو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي سره له دې چې په ترکیه کې د روسیې سفیر تېره شپه ترور سو، خو وایي له خپل ترکیه او ایراني سیالانو سره به د سوریې د وضعیت په اړه خبرو ته دوام ورکړي. په ترکیه کې د روسیې سفیر اندری کارلوف تېره شپه په یوه هنري نندارتون کې د ګډون پر مهال د کس لخوا په ډزو ووژل سو. پولیس وروسته برید کوونکی هم ووژه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي باور یې دا دی چې هغه کسان چې دا پیښه یې کړې ده هڅه کوي د روسیې او ترکیې ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو مخه ونیسي. تر دې وړاندې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د دوی د سفیر د وژنې په اړه ورته نظر ورکړی و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو په مسکو کې له خپل روسي سیال سره د لیدو پر مهال ویلي چې دا پیښه به له روسیې سره په ګډه څیړي. د یوې زموږ متخصصین به ستاسو سره په ګډه هر هغه ممکن کار وکړي چې کولی سي د دې جنایت په اړه یو څه ومومي، او دا چې څوک په دې پیشه کې ښکېل دي، هر هغه څوک چې په دې قتل کې ښکېل وي قانون ته به سپارل کېږي. د ترکیې چارواکو ویلي و برید کوونکی د بلوازت پولیسو په لیکو کې و چې 20 کاله عمر یې درلود. د همدې پیښې په تړاو 4 نور کسان نیول شوي دي. او د امریکا انتخاباتي کالج د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ بریا تایید کړه. که څه هم ترامپ د انتخاباتو په نتیجه کې بریالی اعلان شوی و، خو وروسته د ځینو ایالتونو د رایو په بیا شمېرنې تاکید وسو او دا اعلان هم پرون د رایو تر شمېرنې او تایید وروسته شوی دی. که څه هم لا د هوایی ایالت رای بیا نه دی کتل شوی، خو د ترامپ بریا د ډسمبر په 19 د انتخاباتي کالجونو لخوا د 304 رایو په تایید سره قطعي سوه، او په مقابل کې د کلینټن کالجونه 204 اعلان شول. ترامپ له ټولو امریکایانو مننه چې په پراخه کچه یې رایه راکړه او زه یې د راتلونکي جمهور رئیس په توګه وټاکلم. د هیواد د راتلونکي لپاره به سخت کار کوم. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالی اداري رئیس وی هغه بهرنیان چې په نړیوالو ادارو کې په فساد کې ښکېل دي باید تر عدلي او قضایي څېړنې لاندې ونیول شي. دا هم اوري چې آیا د طالبانو د رهبرۍ شورا کوټه پریښې او هلمند ته تللې ده؟ په دې اړه مفصل رپورټ په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ. د سوری له جګړې ځپلې خار په زرګونو کسانو د وتلو لړۍ دوام لري، او دا هم اوري چې په د کونړ امنی قمندانوي د ولایت په یو شمېر لرې پرتو غرنیو سیمو کې دایش لنډمهالې ځالې جوړې کړې دي، خو افغان امنیتي ځواکونه د غلطه پرمختګونه لري.
تر هغه وروسته لوی پلان مو دغه ده چې د غزابات او مرکز پلار پلاس کو د ترافیک پر مخ په چپ درې کې امنیت وسو دی.
ازادي او اوریدونکو، او د انصاف په لټه کې 19 پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې خبريږي.
بدایت په خپل تلیفونونه وکم، او دغه موضوع چې د دې تقاوت نه ډیر کلونه تیر شوی دی، نو بیا د خپل قانوني ادارو او سره به مشوره او مشورې وکړو.
ازادي رادیو په اف ام 100.15 په کابل او افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د عالی ادارې رئیس وی هغه بهرنیان چې په نړیوالو ادارو کې په فساد کې ښکیل دي باید تر عدلي او قانوني څېړنې وشي. سید حسین فخری د سه شنبه پورز له ازادي رادیو سره په خبرو کې د سیګار د مشر روسي سرګندونې تایید کړ او ویل چې یوازې افغانان نه بلکې بهرنیان هم د افغانستان په فساد کې ښکیل دي. دا سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان له بیا رغونې سره د امریکا متحده ایالاتو د څار د دفتر یا سیګار مشر په خپلو تازه سرګندونو کې ویل چې فساد یوازې افغاني ستونزه نه ده بلکې په دې کې ځینې داسې کسان هم شته چې د امریکا دولت ته کار کوي. په دې اړه ناجیه صاحب رپورټ لري.
په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د عالی ادارې رئیس وایي یو شمیر نړیوالې ادارې او چارواکي په افغانستان کې د اداري فساد په ترویج او پراختیا کې لاس لري. سید حسین فخری د سه شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د سیګار د مشر وروستۍ سرګندونې تایید کړې او ویل چې یوازې افغانان نه بلکې بهرنیان هم د افغانستان په فساد کې ښکیل دي. نوموړي همدارنګ ویل هغه بهرنیان چې په نړیوالو ادارو کې په فساد کې ښکیل دي باید ترې عدلي او قانوني څېړنې وشي.
په خوشنۍ سره ځینې بهرنۍ ادارې او یو شمېر بهرني چارواکي په افغانستان کې د اداري فساد په ترویج او پراختیا کې ښکیل دي او هیله من یم هغه فاسد کسان چې په بهرنیو ادارو کې دي تر عدلي او قانوني تعقیب لاندې ونیول سي او د دوی کورني شریکان هم معلوم سي تر څو ترې عدلي او قضایي څېړنې وشي.
دا سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان له بیا رغونې څخه د امریکا د متحده ایالتونو د سار دفتر یا سیګار مشر جان سوپکو په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي چې فساد یوازې افغاني ستونزه نه ده بلکې په دې کې ځینې داسې کسان هم ښکیل دي چې د امریکا دولت ته کار کوي. جان سوپکو همدارنګه ویلي چې دوی تر سلو ډېر امریکایان په افغانستان کې د فساد په تور محاکمه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې پخواني ولسمشر حامد کرزي هم ویلي چې په افغانستان کې اداري فساد تر بل هر وخت ډېر شوی او د ده په وینا چې لویه ونډه پکې د بهرنیانو ده. پخواني ولسمشر همدارنګه پر نړیوالو نیوکه کړې وه چې له یوې خوا د فساد پر ضد د مبارزې خبرې کوي او له بل پلوه په خپل سر د قراردادونو ورکولو له لارې فساد ته لاره هواروي. خو د چارو یو شمېر شنونکي بیا وایي تر کومه چې د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو لخوا په قراردادونو کې شفافیت رامنځته نه شي او له فساد سره ګډه مبارزه ترسره نه شي دا ډول سرګندونې به بې نتیجې وي. افغان کارپو محمد شعیب غروال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان دولت غواړي چې دغه خارجیانو فساد مهار کړي. لیدا خدا دا چې دغه نړیوال مرستې چې د افغانستان سره کېږي دا مستقیما باید نړیوال نه اوسېږي. دا باید د افغان ادارو سره دغه مرستې اوسېږي او نظارت په دغه برخه کې د افغان ادارو نه زیات شي فساد
مخه ونیول شي یا کچرا کوي. خغلی غروال وایي که څه هم ولسمشر غنی د فساد د لمنځه وړلو لپاره جدي اراده لري خو تر کومه چې افغان ولس او نړیواله ټولنه د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له حکومت سره لاس یو نه کړي د دې مبارزې کامیابی ناشونې ده.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. په نیویارک کې د غونډې ته په وینا کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازه تدامي چې یو ماماتو ویل چې هلته روان بحران سیاسي حل غواړي او په پوځي مبارزه نشي حل کېدی. په دې اړه فرشته جلالزی رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو په افغانستان کې د دې سازمان د ځانګړي استازي تدامي چې ماماتو د خبرو هرکلی وکړ. یو ماماتو په دې کړکیچ کې ټول شکې لوري سولې ته راوبلل او ویل چې د افغانستان ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی. هغه څرګنده کړه چې په افغانستان کې روانه جګړه چې پای نه دی معلوم دا کړکیچ نشي ختمولی. د افغانستان سوله او ثبات یوازې د دې هیواد په ګټه نه دی بلکې د ټولې سیمې هیوادونه به له اقتصادي او امنیتي اړخه ګټه ورڅخه واخلي. زه سیمه ییزو همکارانو هڅولی یم چې له افغانستان سره په ټولنیز اقتصادي او د بشري منابعو د ودې په برخه کې کومک وکړم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي څرګنده کړه چې د جګړې له لارې هیڅ هم نشي ترلاسه کېدلی نو ټول لوري باید له قید یا شرطه پرته سولې ته غاړه کېږدي. هغه همدارس له ټولو افغانانو غوښتنه وکړه چې خپل اختلافونه یوې خواته پرېږدي او خپل هیواد آباد کړي. د هغه تر څرګندونو وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پوځي لګښت او تلفات کم شوي دي. سیقل څرګنده کړه چې د افغانستان امنیتي ځواکونو سخت دوبی تیر کړ، خو د دې هیواد امنیت د پخوا په پرتله ډېر ښه سوی دی. هغه یو بیا د افغانستان د پولو پورې غاړې ته د تروریستانو د پناځایونو د شتوالي له امله افغانستان ته پر پیش ګواښ او د تروریستانو د ځپلو لپاره د کلکې ارادې پر اهمیت ټینګار وکړ. د طالبانو او زموږ په ګاونډ کې د هغوی د ملاتړ کوونکو د اټکل پر اساس اوس هغه څه ته چې دوی د جګړې موسم وایي پای ته رسېدلی. د وسلوالو طالبانو زیات غړي اوس په پاکستان کې مدرسو ته ستنېږي او د جګړې بل موسم ته ځانونه تیاروي. د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د پاکستان په استازیتوب په ملګرو ملتونو کې د هغه هیواد د سیاسي چارو مسؤل نبیل منیر خبرې وکړې. نبیل منیر یو وار بیا له تروریستانو د خپل حکومت د ملاتړ په اړه ادعاوې رد کړې. د ازربلازاب تر بریالیو عملیاتو وروسته د تروریستانو ځالې افغانستان ته لېږدول سوي دي. نړیوالې ټولنې هم زموږ د دې عملیاتو پر اخر کلی کړی دی. د سرحدي تدابیرو په اړه باید وایم چې هو، پر ګډو پولو د حرکتونو مخنیوی باید وشي او دا هغه خبره ده چې زموږ حکومت تل ټینګار ورباندې کړی دی. د امنیت شورا 15 غړي لري چې امریکا، روسیا، چین، بریتانیا او فرانسه دایمي دي او پاتې په دورې ډول غوره کیږي. په پرونی 3 ساعته غونډه کې د ایران، هند، استرالیا، کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو استازو هم خبرې وکړې او په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګولو لپاره د هڅو ملاتړ وکړ.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. آیا د طالبانو د رهبرۍ شورا کوټه پریښې هلمند ته تللې ده؟ که څه هم حکومت هلمند ته د کوټې شورا د انتقال خبره رد کړې ده، خو د هلمند قومي مشرانو او د موساکلا اوسیدونکي د ولسوالۍ ته د یو شمېر طالب مشرانو د ورتګ خبره تاییدوي. په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار قهرمان وای د یو شمېر امریکایي او افغان ځانګړو ځواکونو د موجودیت او شپنیو عملیاتو له ویرې د طالبانو مشران په هلمند کې د اوسېدو لپاره زړه نخ کوي. دا چې طالبانو ځینې مهم مشران د څه لپاره هلمند ته تللي دي، په دې اړه زموږ همکار محمد الیاس دایی تفصیلي رپورت برابر کړی دی.
اوس چې د روسیې سره د وسلوالو د تازه اړیکو په اړه خبرې خورا تودې دي، ځینې راپورونه وایي د طالبانو د کوټو د شورا د رهبرۍ یو شمېر غړي افغانستان کې دننه هغه سیمو ته ستانه شوي دي چې د وسلوالو په ولکه کې دي. که څه هم د حکومت مسؤلینو په رسمي ډول هلمند ته د وسلوالو طالبانو د کوټو د شورا د انتقال خبره رد کړې ده، خو د هلمند ملي امنیتي سرچینې د نومنه شدلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دی ولایت ته د وسلوالو د مشرانو تګ راتګ نسبت په خواته ډېر سوري. د موساکلا اوسیدونکی معلم عبدالبصیر علیزی وایي چې څو ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو د کوټې د شورا یو شمېر لوړ پوړي کسان د هلمند موساکلا او کجکی ولسوالۍ ته راغلي ول. عبدالبصیر په دې اړه چې دوی د کورنیو سره یو ځای راغلي و کوي وازی معلومات ورنکړل.
دوی تقریبا د لس نفر په حدود کې لس نفر دوی مسولین د کوټې د شورا راغلي و چې هغه دلته څه اختلافات و چې د موساکلا خلک دلته جنگ پریسی و دوی هغه بیرته د موساکلا د خلکو ته تشویق لپاره چې بیرته جنگ یاد کړي. هغه دلته څه اختلافات و، هغه د نوزاد موساکلا د دوو ولسوالیو ترمنځ باندې هغه شخړې هم چې د مځکې د جربې پر سر باندې دغه شخړې راوارې او د برق د موضوع دپاره او بعضې د دوی د تشکیلاتو موضوع اختلافات و دغه دپاره دوی راغلي و.
د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق دروان مریض کال د کوس یا لندۍ د میاشتې پر 28 نېټه د سولې په اړه یوې غونډې کې چې شاوخوا د لسو ولایتونو مخور او سپینډور پکې برخه اخیستې وه وویل د طالبانو د کوټې د شورا شپږ غړي د خپلو کورنیو سره یوځای هلمند ته تللي دي. هغه ویلي یو شمېر نور په دې خاطر د پاکستان د حکومت لخوا زندانه شوي دي چې غوښتل خپل کورونه افغانستان ته انتقال کړي. که د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق هلمند ته د طالبانو د رهبرۍ د شورا د یو شمېر مشرانو د تللو خبره کوي، خو د هلمند مسؤلین بیا نه مني. په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار قهرمان هم هلمند ته د کوټې د شورا د لیست خبره ردوي. یاما دا چې ولی قهرمان وایي
اول زما ذهن پر دې جوړ دی چې د کوټي شورا د ملا محمد عمر د مرګ نه وروسته تقریبا یو متلاشي حالت خپل کړی دی. اصلا دغه یو نوم دی، دغه شورا اصلا خلک چې تعبیروي چې هلته شورا دی او د تصمیم نیولو مرجع ده، دا اصلا په کچیرې امریکا تعقیب شي دا اصلا وجود نه لري. زموږ سره په اصطلاح باندې په کور کې دننه دغسې شورا تر عنوان لاندې کومه جګړه نه ده روانه. زموږ سره د منطقې په سطحه، زموږ د وطن دښمنان مخالفین د منطقې په سطحه ملکونه دي چې هغه په دې کې په دې جګړو کې پراخ لاس لري، صرف تر دغه عنوان لاندې لري چې دا د طالبانو شورا ده. که چیرې سړی امریکا دا مسله تعقیب کړي اصلا شورا وجود نه لري.
دروان میلادي کال د نومبر د میاشتې پر 8 نیټه رویټرز خبري اجانس ته طالبانو د یو ویاند ذبیح الله مجاهد له خولې خبر ورکړی و چې په کوټه کې د دوی د رهبرۍ د شورا یو شمېر غړي د خپلو کورونو سره هلمند ته تللي دي، خو هغه مهال د هلمند والي حیات الله حیات د اپراتیفي ګروپ د مشر عبدالجبار کارمان سره په ورته دلایلو رد کړه. ویل کېږي یو شمېر طالب مشران چې له دې جملې د برښنا وزیر مولوي عبدالحکیم، د اقتصاد وزیر ابوالوفا مشهور په صابر، او د روغتیا وزیر مولوي یوسف مشهور په مستري هلمند ته تللي دي، او د یو شمېر خلکو سره په بېلابېلو سیمو کې له دې جملې مساکله او زمینداور کې لیده کاته کړې دي. اوس پوښتنه دا ده چې که چیرې د طالبانو دغه او نور مشران هلمند کې اوسېږي، پر امنیت منفي اغېز کوي؟ په عین حال کې امکان لري د پاکستان په ځای هلمند کې د وسلوالو د مشرانو د کورنۍ اوسېدل د سولې پر روانو جنجالي خبرو مثبت تاثیر وکړي. د هلمند اوسېدونکي د سیاسي چارو کارپوه محمد قاسم وایي هو ښه تاثیر کوي. د ازادي راډیو ټول که څه هم د حکومت لپاره په هلمند کې د طالبانو د رهبرۍ د شورا د موجودیت خبره په دې خاطر چې د هغو حاکمیت شي یوه ضربه ده، خو د پاکستان له حسارت نه د طالبانو د خلاصېدو سره ډېر احتمال لري د سولې رواني کړکېچنې هڅې یوې نتیجې ته ورسوي.
بلې و دا تاوان نه کوي، ځکه چې هغه زموږ خلک دي، افغاني صفتونه ورسره دي، اسلامي صفتونه ورسره دي. نو که چیرې د خارج په لاس کې سي په لوی لاس خلک نغري پوهوي چې دا د پنجاب یا د پنجابیانو مزدورانو نور نوکران دي، هغه هم په مجموع کې لیدل کېږي چې هغه د دوی غټه خلک وربندیان کړل چې هغه خپل په جوړونه کې د افغانستان یا په جوړو په سمو خبرو کې دوی اختیار نه لري. نو که چیرې دغه هلمند ته راشي یا په هلمند کې واوسي، په سیاسي پوښښ باندې چې داسې ورته نظر وکړو چې دا په هلمند کې د کوټ شورا دلته جوړه کړله، دا خو په سیاسي لحاظ باندې د حکومت کمزوري راځي چې د کوټې سیاسي شورا دلته جوړه سوله. او که په دې لحاظ ورته وګورو چې دوی دا 12 کاله د منطقو سره ندي وتلي، او اکثر هم د هلمند خلک دي چې دلته جنګېږي. دا یو وطن یو سره لام دی چې اکثره واکونه هم د منطقو د ولسوالۍ د دوی په لاس کې، د دوی محکمې او محصول د برکو د مالیاتو د اګر دی لاس ته ولوېده ده. نو دا ښه دی چې دلته راشي.
هلمند ته د وسلوالو طالبانو د کوټې د شورا د یو شمېر غړو د کورنیو د تللو خبره په داسې حال کې راپورته کیږي چې په دې ولایت کې ګڼ شمېر امریکایي سرتیري د افغان ځانګړو ځواکونو سره په شپنوي عملیاتو کې مرسته کوي، او په دې وروستیو کې د نوزاد او نهرسراج ولسوالیو په شمول پر یو شمېر هغه زندانونو عملیات کړي دي چې د افغان ځواکونو اسیر شوي سرتیري او عادي وګړي پکې ساتل کېدل. دا چې هلمند ته د دوی د رهبرۍ انتقال به د جګړې د شدت او کموالي سره څومره مرسته وکړي، لا اوس چې د وسلوالو طالبانو د جګړې فصل تیر شوی دی تر وخت مخکې ده.
هلمند ته مو د طالبانو د کوټې د شورا د انتقال د موضوع په اړه چې آیا انتقال شوی او که انتقالیږي نو برخلیک به څه وي، په دې اړه مو د الیاس دایی تفصیلی رپورټ واورید. دا هم اورئ چې د کونړ امنیه قمندان وایي د ولایت په یو شمېر لرې پرتو او غرنیو سیمو کې داعش لنډمهالې ځالې جوړې کړې دي، او دوی به د ولس په ملاتړ هرې مقابلې ته چمتو وي. د کونړ چارواکي وایي تر ډېره د دولت د وسلوالو مخالفانو پراخ بریدونه پر شا تمبولي. روحالله انوري په رپورټ راستولی دی.
د کونړ امنیه قمندان جنرال جمعګل همت په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې پرتو افغان ځواکونو په روان کال کې د وسلوالو مخالفینو په لسګونو بریدونه په شا تمبولي، او ورته یې ګڼ مرګ ژوبله اړولې.
جلال خان په کونړ کې امنیتي وضعیت زموږ د ولسونو په همکاري او د افغان وسلوال پوځ په زړورتیا او د دوی په شا همانګۍ ورځ تر بلې ښه کېږي.
هغه وویل که څه هم چې د اسمار او ناړۍ ولسوالۍ ترمنځ د سړک په اوږدو او چپه دره کې یو څه امنیتي ستونزې شته، خو دوی غواړي چې هلته پوزی عملیات تر سره کړی.
یو چې د هغه نتسول چې موږ د غازی آباد او نالی پول سالی کې لرو، موږ په نړۍ راتلونکي کې چین شر او رحمان په دې ول سالی کې عملیات تر سره سي، او د دې عملیات په پایله کې د الله تعالی په توکل زموږ د ولسونو په همکارۍ د غازی آباد او نړۍ لار د دایم الوخت لپاره د ترافیک کوم خلاص اوسېږي. تر هغه وروسته لوی پلان مدغه ده چې د غازی آباد او مرکز لار خلاص کړو د ترافیک کوم په چپ درې کې امنیت وسوسه دی، خو بیا هم د دې امنیت د پراختیا په وجه د وسط په وجه او هغه د دشمن د اکمالاتو د رفت آمد لارې بندې سي د پر دې باندې موږ کوټلې ګام پورته.
ښاغلی همت وویل چې د ولایت په یو شمېر لرې پرتو او ځنګل لرونکو سیمو کې اسلامي دولت یا د داعش وسلوالې ډلې لنډمهالي او پټ مرکزونه جوړ کړي او د جلب و جذب کار پیل کړي.
په دې شک نسته چې د کونړ په بعضو لیرو درو غرنیو سیمو کې به د داعش څه ناڅه فعالیت وي، زه د دې سره سترګې نه پټوم. په ډېرو غرنیو سیمو کې او ډېر د دوی کم فعالیتونه او هغه فعالیتونه چې مقتی یعنی دوی دائمی ځایونه نه لري.
امنی قومندان وویل که هر مخالف وسلواله ډله په کونړ کې د خلکو د آرام ژوند نارامه کولو کوخه وکړي، دوی به یې مقابله کوي.
که هر چی د دایش ترستان په کونړ کې یا د کونړ په ولسوالۍ اړوند ولسوالۍ کې دوی ته پټنځای جوړ کړي، زه په کامل اطمینان ته وایم چې انشاء الله رحمان موږ د دوی د تبعید لپاره او د دې د منځوړلو لپاره کلک ګام انشاء الله په قاطعیت سره پورته کوو.
څو میاشتې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د کونړ سرکانو ولسوالۍ د شونکړې غرنۍ او د ډیورند په کرخه پرتې سیمې ته د داعش یا اسلامي دولت ډلې مشر حافظ سعید د خپل کورنۍ او ملګرو سره یو ځای راغلی او غواړي چې له یاد ځای څخه خپل وسلوال فعالیت په کونړ کې هم پیل کړي، خو بیا وروسته وویل شول چې حافظ سعید او ملګری یې بیرته ننګرهار ته تللي دي. د کونړ امنی قومندان په داسې حال کې په یاد ولایت کې د داعش د شتون خبره کوي چې په ننګرهار او یو شمیر نور ولایتونو کې دغه ډله وسلوال فعالیت کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو تبصره لرو او رپورت هم پی لرو. د نړۍ په حالاتو کې د سوریې موضوع لا هم ګرمه ده. د سوریې له جګړې ځپلې حلب څخه په زرګونو کسانو د وتلو لړۍ پیل شوې. په عین حال کې ملګرو ملتونو سیمې ته د څارونکو د استولو ترڅنګ د غراز ویلي دي چې په فبروري کې به په جنیوا کې د سوریې په اړه د سولې نوې خبرې اترې ترسره کړي. نورحال له نوریاس نوري اورو.
د سوریې د حلب ښار له شمالي برخې چې د یاغي وسلوالو په کنټرول کې و، د دوشنبې په ورځ په زرګونو کسانو وتل. په عین حال کې پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سیمه کې د ملګرو ملتونو د څارونکو ځای په ځای کولو ته رایه ورکړه او ویل چې غواړي د سوریې د سولې په اړه نوې خبرې په فبروري میاشت کې په جنیوا کې ترسره کړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرونۍ غونډې وروسته چې له حلب ښارې د خلکو د وتلو پر بهیر د ملګرو ملتونو د څارونکو د ګمارلو لپاره د فرانسې لخوا وړاندې شوي پرېکړې لیک ته په قاطي اکثریت رایه ورکړه. وویل ملګري ملتونه نیت لري چې د سولې دغه خبرې د راتلونکي میلادي کال د فبروري په اتمه په جنیوا کې ترسره کړي، خو په موسکو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې په ترکیه کې د دې هیواد د سفیر اندري کارلوف له وژل کېدو وروسته ښایي د سولې پروسه له ستونزو سره مخامخ شي. د مشخ د کارلوف وژنه چې د عیني شاهدانو په وینا هغه وسلوال چې نوموړی په ډزو واژه د حلب او غچ شوار ورکو یو کرغیرن عمل بللی دی. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې په چاتهم هاوس تحقیقاتي انستیتوت کې د روسیې ایورو ایشیا د پروګرام مسول جیمز نیکسی وویل چې د دغه روسي ډیپلومات وژل ښایي له حلبه د خلکو د ایستلو پر بهیر اغیز وکړي. په حلب کې په سلګونو کورنیو پرون څو ساعته په یخنۍ کې چې له باران د نړېدلو ودانیو او بلاکونو کنډوالو ته پناه وړې وه، دې خبر ته انتظار ایسته چې واورې د ایستلو نوی بهیر پیلېږي. دغه بهیر وروسته د یوې پیچلې موافقې چې له مخې د سوریې د رژیم ځواکونو ته په بشپړه توګه پر حلب د کنټرول اجازه ورکوي په نتیجه کې پیل شو. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویاندې انګی سیدکی وویل چې له 2000 زیات کسان په بسونو کې له حلب ووتل. هغې وویل چې دغه بهیر به د شپې په مخه هم دوام وکړي. د انګی په وینا تر اوسه د ښځو او ماشومانو په ګډون په زرګونو کسان په حلب کې پاتې دي چې غواړي له دې ښاره ووزي. د سوریې د بشري حقونو ټولنې چې دفتر یې په بریتانیا کې دی ویلي دي چې د ایستلو په دغه بهیر کې چې د تېرې پنجشنبې په ورځ پیل شوی دی، 4000 یاغي وسلوالو په ګډون لږ تر لږه 4000 کسان د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو وتلي او لږ تر لږه 1000 نور کسان په دغو سیمو کې پاتې دي. مرستندویه ټولنو له حلبه د یو شمېر وتلو خلکو په تېره بیا ماشومانو وضعیت ناوړه بللی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف وویل له زر له روزنتونونو ژغورل شوي یو شمېر ماشومان د ټپونو او په بدن کې د اوبو د کموالي له امله په نازک حالت کې وو. د حلب ښار ختیځه برخه چې له 2012 میلادي کال راهیسې پرې یاغي وسلوالو کنټرول درلود، 4 میاشتې د سوریې د پوځ محاصرې د اوسېدونکو ژوند لا تریخ کړی و. پوځ په بشپړه توګه د دې ښار د نیولو لپاره د نومبر د میاشتې په نیمایي کې پراخ عملیات پیل کړل.
ډېره زیاته مننه دوستانو د سوری د اوسې تحولاتو په اړه مو له نوریاس نوری واورېدل. دونیمې بجې شوې دي. فریبا ظاهر د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
چارواکي وایي چې د دغه ولایت په لر پرتو غرنیو سیمو کې داعش ډلې لنډمهالي مرکزونه جوړ کړي دي. د افغانستان د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون غړي وایي چې بل اونۍ به د راتلونکي مالي کال د ملي بودیجې طرحه د بحث لپاره عمومي غونډې ته وړاندې شي. د افغان حکومت او آسیا پراختیایي بانک ترمنځ له افغانستان سره د انرژي په برخه کې د 415 میلیونه ډالر وړیا مرستو تړون لاسلیک شو. د برلین پولیس وایي د کرسمس په مناسبت په یو له ګڼه ګوڼې ډک مارکیټ کې پرون یو لوی موټر خلک وهلي چې لږ تر لږه 12 تنه پکې وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ترکیه کې د روسیې د سفیر د وژنې په اړه د تحقیق په برخه کې د هر ډول همکارۍ لپاره چمتووالی ښودلی. او د امریکا انتخاباتي کالج د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ بریا تایید کړه.
اقتصادي خبرونه مرزي احمد زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون غړي وایي راتلونکي اونۍ به د راتلونکي مالی کال ملي بودیجه د بس لپاره عمومي غونډې ته وړاندې شي. د دغه کمیسیون غړي محمد اکبر سانکسي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر پلټنو وروسته معلومه شوه چې بودیجه تر ډېره نامتوازنه ده او امکان لري چې رد شي. د مالی وزارت چارواکو په وینا د 1399 لمریز کال ملي بودیجه په ټوله کې 3.68 میلیارد افغانۍ ده چې 2.8 میلیارد افغانۍ دی او 1.8 میلیارد افغانۍ پکې پرختي بودیجه په پام کې نیول شوې ده. د افغانستان د مالی وزارت مالی ورکوونکو ته د مالی ورکولو په برخه کې د عامه پوهاوي په خاطر په کابل کې یو ورځنی کمپاین پیل کړ. د افغانستان د مالی وزارت د مالی ټولولو څنګه رئیس امنی احمدی په دیړه جوړ شو مراسم کې ویل چې دغه کمپاین به روان کال د جدي میاشتې له لومړۍ نیټې پیل او تر ومې نیټې به دوام وکړي. د غلی احمدی په خبره دغه ورځنی کمپاین هدف د مالی د ورکړې لپاره د خلکو او مالی ورکوونکو ذهنیت جوړونه او پوهاوی دی چې په خبره 2500 هیوادوال به پکې ګډون وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1190 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1180 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2400 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمنۍ بوجۍ 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1100 افغانۍ، او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 4.5 او 1 لیتر ډیزل په 3.5 افغانۍ پلورل کیږي. او په 16 سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 9.5 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 2.80 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 20 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 619 افغانۍ. د خبرونو پای.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي رادیو د دې ونې د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د میرویس حمید ستونزه راخسته ده. د وای کلونه کلونه د کورنۍ چارو په وزارت کې د پولیسو د افسر په توګه دنده ترسره کړې، خو زیاته ورسره شوی او په جبري توګه تقاوت اخیستلو ته اړ شوی دی. دا به هم واورئ چې د مربوطو ادارو مسؤلین په دې اړه څه وایي. پام مو ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
رو رستا ستونزه صدا او د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
زه د ګرمال میرویس یم، حمید ته خلاص کوم.
ستا ستونزه صدا؟
زه مخکې درې سوه درې پامی زون د ښوونه او روزنې عمومي مدیر وم. پس له هغې نه دوی خپله د ترافیک مدیر مقرر کړې دغه خپله زون. زه دغه فساد سره مبارزه کړې وم هغه وخت کې دغه د حکومت عواید ما ډېر زیات ویستلی وم. بالاخره دوی دغه درې سوه درې پامی زون د دې په ځای چې ما تشویق کړي ما مکافات کړي، برعکس او میاشتې ما د معاش او د بس نه ما محروم کړې. او بالاخره زه په ځواني کې لاړم وزارت داخلې نه خپل تقاعد ما واخیسته. اوس پنځلس کاله د کار چانس لرم، د دې استعداد لرم چې دا د حکومت عواید زیګ بوزم. او د دې نه علاوه زه د دغه فساد سره سرسخت مخالف یم. زه کولی شم چې دغه موجوده فساد چې د ترافیک په ادارت کې موجود ده ډېر په اسانۍ ډېر کم وخت کې زه دغه فساد افشا کوم او مسلسازي کوم.
ته د چا لخوا مجازات شوی او تقاعد درکړ شوی؟ د دې علت څه و؟
کومندان زون چې اوس هم د زون کومندان ده جنرال باباجان.
اوس ستا غوښتنه څه ده؟
زه اوس پنځوس کلن شوی یم. اوس درې کاله کېږي چې ما اجباراً عقدمندانه ما تقاعد اخیستی. پنځلس کاله قانوني قانون په اساس زه د کار چانس لرم. او د هغې نه علاوه زه مسلکي یم او کولی شم چې د دغه حکومت عواید پورته بوزم. او د دې نه علاوه دغه فساد سره مبارزه وکړم. زه پنځلس کاله چانس لرم چې باید کار وکړم. زه خو ځوان یم. اوس کنه
دا هم وایي چې د تقاعد د اخیستو د مخه دی په کومو پوستونو او په کومو ځایونو کې وظیفه اجرا کړې؟
زه خو تقریبا پنځه کاله د ښوونې او روزنې د زون د عمومي مدیر په پایس کې کار کوو. د اوه اتم کال نه تر یو نوي کال زه د تعلیم تربیه مدیر وم. یو دوه میاشتې یو نیم میاشت ما د ترافیک پایس سرپرست وم هلته د زون شمال کې.
ستا ستونزه به مسؤلینو ته ورسوو.
قربان دستم. ژوندی اوسه.
د انصاف په لټه کې
د میرویس حمید ستونزه مو د پولیسو د یو سلو نهم مرکز له مشر جنرال همایون عینی سره شریکه کړه. جناب عینی صاحب، د پولیسو یو متقاعد افسر میرویس حمید ازادي راډیو ته ویلي چې د کار توان لري او مسلکي ظرفیت هم ښه دی، خو مجبور شوی چې تقاعد واخلي. ښایي تاسو د افسر وپیژنئ. په دې برخه کې مستاسو نظر غوښت.
د محترم سمنور صاحب میرویس خان په هکله زه باید ووایم چې دی یو باظرفیته افسر و. په موږ باندې ډېر ګران دی، په ټولو منصبان د پولیس باندې ډېر ګران دی. لیکن بده مرغه دی په خپله دفاع ورکړله او تقاعد یې په خپله خوښه وغوښته. نو که چېرې بیا هم دی دلچسپي ولري بېرته راوګرځېږي، د پولیسو صفوفو ته د کورنیو چارو وزارت آماده دی چې د دې د ظرفیتونو او د دې د توانایي د خلکو په خدمت کې استفاده وکړي.
عینی صاحب، تاسو وویل چې د پخپل خوخه تقاوت غوښته. اوس دا پوښتنه پیدا کیږي چې دی ولې مجبور شوی چې خپل تقاوت وغواړي؟
وزارت داخلي هیڅکله چاته په زور په زوجیتۍ تقاوت نه ورکوي. او په خاص ډول د محترم سمنوال میرویس خان په هکله باید ووایم چې دی هغه وخت چې تقاعد یې واخیستلی، نو دی کورنۍ چارو وزارت د مشرانو سره ډېرې ښې اړیکې درلودلې. دوی من سره په یو بورس کې خارج ته هم تللی و د درې اونۍ دپاره. د دې محترم افسر نه موږ غوښتنه لرو چې رادی شي بیرته مش ته او د کورنۍ چارو وزارت رهبران ته چې خپله دندې له سره واخلي.
میرویس حمید څه وخت کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي؟
نو د دې خوښه و دی په خپله مشکلات درلوده چې اوس د اوس دلته مطبوعاتو ده. دې نه زه ډېر زیات څه شی نشم ویلی. زه خو اوس قندهار کې یم، د یو لوی کنفرانس دپاره دلته راغلی یم چې بیرته راغلم زه به دوی ته په خپله تلیفونونه وکړم او دغه موضوع چې د دې تقاعد نه ډېر کلونه تیر شوي دي نو بیا د خپلو قانوني ادارو او د محترم پیژندون ادارې سره به مشوره او مشورې وکړو.
عیني سب ډېره مننه.
ډېره مهرباني.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د انصاف پلټکه د دیونی ځانګړې خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولرئ لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم دوستانو. حق وسیله چې نن سبا یې نړۍ سره نښلولې ده تاسو ټولو ته معلومه ده، خو له بده مرغه افغانستان لا هم په دې اړه ډېرې ستونزې لري او د دې داونۍ موږ ته په دې اړه ستاسو شکایتونه هم رارسېدلې دي. بله، مخابراتي شبکې په تېرې شاوخوا یوه نیمه لسیزه کې ډېرې مخابراتي شبکې په افغانستان کې فعاله شوي دي، خو خلک یې تر اوسه هم د ناسمو خدماتو څخه شکایتونه لري. ستاسو دوستانو شکایتونه مې افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لویان محمد یاسین سمیم سره شریک کړی دی. د خبرونه په لمړي سر کې به همدا موضوع واخلو، بیا به نور ستونزو ته هم ورسو. اول به د کونړ ولایت څخه د یو ورور شکایت واورو.
السلام علیکم ورحمت الله. کونړ ولایت څخه باندې سلام، زما د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر څخه دغه غوښتنه ده چې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت او ام ټي ان مخابراتي شرکت دا ټول شرکت باندې دي چې دا مصرف بيخي زیات ده او تاسو خو ډېره غوښتنه لرم چې دا مصرف بخښ لکارو کې دا مصرف لږ کم کړي.
بله، تاسو د زموږ دوست پیغام واورئ، غواړم ستاسو ځواب واورو.
ځواب خو خورې داسې ده چې د دې وطن پیغام مو سمه نه واورېدل، معلومه نه وه چې د کیفیت په هکله و که دغه د مخابراتي خدمتونو د شتون په
هکله. د دوی اصلي ستونزه دا ده چې وایي د افغان بیسیم او ام ټي ان شبکې په کونړ ولایت کې په ډېرو سیمو کې د دوی مصارف ډېر دي. مثلا په ځینو نورو پیغامونو کې موږ د اوریدونکو څخه دا شکایتونه اوریدلي وو چې وایي فرضاً په دقیقه کې 15 افغانۍ یا تر هغه ډېر پیسې د دوی څخه ګرځي، نو دوی د مصارفو په اړه شکایت لري.
سمه ده، زموږ په هغه ځواب د هموطن لپاره دا ده چې دا خو یو عمومي مسله ده، ځکه چې د نرخونو مسله یوازې د کونړ پورې اړه نه لري، د ټولو افغانانو لپاره دا باید وټاکل شي او په دې هکله هڅې او تلاش روان دي. یو څو اونۍ مخکې یو فوقالعاده جلسې مونږ درلود د مخابراتي شرکتونو رئیسانو سره، ځینې توافقات شوي دی، انشاءالله هلې ځلې روان ده چې د عمومي د مخابرات انټرکنیکشن چارج یا د یو شبکه بل شبکه د اړیکو له نرخ لږ ټیټ شي. دا یو عمومي مسله ده، مونږ هغه نوټ نیسو، اوس هم د مخابراتو د رهبري وزارت سره شریک کوو انشاءالله په بل مجلس کې.
بله، مننه. اوس هم د یو بل اوریدونکي شکایت واورو، بیا ستاسو ځواب واخلو.
السلام علیکم. خان علي شنوار احمد د ننګرهار ولایت جلال آباد خر نظامت در کوم. آزادې ریډیو نه مې دا خواهش ده چې زموږ د پیغام د وزارت مخابرات ته ورسوي. دغه شبکو په ډېر سیستماتیک ډول باندې غلا شروع کړې ده. دغه اوس ما اتصالات نمبر کې اتصالات نمبر مې دی ته مې کارت داخل کړ د 500 افغانۍ، هلته پیغام راغی راته 1.5 روپۍ. بیا مې چې زنګ واهه نیټورک نه واهه کېده، رخ کېده دوام لپاره لومړی تړی کېږه د ورزش لرونکي د چې شي ډېر بل اخره چې هغه شو چې تاسو کوم سیستم چې کله رخ شو تاسو کوم سیستم فال کړه دی مال وروره دا خو ما نه دی فال کړی، تاسو په خپل سر باندې کړی و. ښه، زمونږ بخښنه غواړو. نو دغه شبکو په سیستماتیک ډول باندې یو خوی نرخونه ډېر زیات اوچت دي او بغیر د نرخونو نه هم دغه اوس ما د ام ټي ان سیم کارت لرو، دا هغه مې لرې کړ غیر فعال مې کړ، ځکه په دې خاطر باندې چې هغه هم غلا کوله اتصالات اوس په بل رقم باندې غلا کوي.
بله، سمه صاحب د دوست اواز مو واورئ، مهرباني ستاسو ځواب ته دی.
هغه واورئ، د شکایت دا و چې په افغانستان کې په ننګرهار کې دغه
د مخابراتي شرکتونو لخوا د غلا دوی وای خمنګ اوور چارج وای یا اضافه ستانی وای.
بله
دغه یو عمومي مسله ده، هم دا یوازې شکایتونه شکایت نه ده، نور شکایتونه هم لرو له ټول افغانستان نه. دغه د اوور چارج یا اکسترا چارج چې کېږي د شرکت لخوا، مخابراتي شرکت لخوا، د یو سړی د یو کار د کاربر باندې وس کېږي، دا موردی قضایه ډېر شته. انشاءالله زه مطمئنم چې په دې هکله هم کلکه تصمیم نیول کېږي. او مخکې هم ما ویل چې په یو جلسه کې د شرکتونو د رئیسانو سره دا مشکلات ټول په مستند ډول شریک شوي دي. انشاءالله په آینده کې راتلون کې نږدې راتلون کې دا مشکلات ټول حل کېږي.
بله سمه سه بوسم د څو دوستان دي چې دوی تقریبا ورته غوښتنې لري، ورته ستونزې لري. نو غواړم چې تاسو داسې په ترتیب ټولې دروورم چې تاسو په خپلم کې قلم در سره چې تاسو یاداش کې چې د کوم سیمو څخه دي او ستونزې واري لطفا. سمه ده
کوم د هغه غوړه کلو سړي سره په اړه څه کوم که غوړه کلو سړي کوم د نیول سړي چې بل نن کې ته انکاسه ده په دغه منځ کې مخایې چې وکړ کار نه کوي مشکله ده چې د مش اواز یا تاسوځه فوټ مکمل تور سوي خلک دې مشکل سره مخ کې اګم کوټه مخزاتي شو د کې کار نه کوي.
بلای اور تاسو ته د زابل ولایت خم لرو
زین دی ولا بهار زابل ولایت د ارغنده بلسوالي د شيګان کې دي چې دین کې دی ولا بهار يم د شباب یو لوی ډګره د سټینو له تاسو سره چې تلیفون تر کرشن سما پښتنه زما غوښتنه د سلام مخابراتي شبکې ل کارکونکو نه همداده چې تاسو شبکې زابل ولایت ارغنده بلسوالي کې د واهي د دونو په سرونو کې اعلی ده. همدلته کار کوي د ارغنده بلسوالي ډېر زیات وګړي هر ورځ د جګو غرو سرونو ته خېږي، له هغه ځای نه تلیفون کوي او خپل کارونه انجاموي. که تاسو مهرباني وکړئ د ارغنده پولیسوالۍ کې خپل فعالیت نشته په کلي او بانډو کې فعال کړئ، نو زموږ ستونزه به رفع شي او هره ورځ به سلګونه ځوانان سلګونه وګړي د جګو غرو له سرونو نه خلاص شي، دوی د تلیفون ټولو لپاره خېږي او ډېر زیات ستړیا ګالي.
سمسب او بیا هم یو روسي پیغام چې تقریبا هم دا مسله ده د ژغبه وور بیا به راسته تاسو جواب ده.
هلو السلام علیکم، سنولا حلیمی تم در خبرې کوم د پکتیا تمکنی ولسوالۍ ته. د پکتیا په تمکنی او ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پرا پیندو ورزره په دی خو د ام ټی ان شبکا انتن کار نه کوي، خلک لا بیلابیل سره مخامخ شو دي. لته څه وختونه لرو چې د ام ټی ان شبکې ته د پالیت لپاره زمینه برابر کړئ تر څو د خلکو ستونزې هوار شي.
سمسب د دوی وزن مو ورده. البته غواړم وایم چې ځینې نور شکایتونه هم موږ لرو، دا مو د بیلګې په ټولو یو څو راوښتل چې د مختلفو سیمو دی او دا مشکل په نورو د افغانستان په نورو ولایتو او نورو سیمو کې هم ستا. ستاسو ځواب غواړم.
ډیر مننه خورې چې داسې زمینه برابر کړل چې موږ د خپل وطنانو یو ډول د دوی ستونزې مشکلات واورو. من ډیر خوشاله شو ټول مشکلات نوټ شوي دي. داسې دا یوازنی شکایتونه نشته چې نن موږ سره شریک کیږي. هر وخت د رسنیو له لارې، د نورو ارتباطي له لارې، ارتباطي شبکې له لارې موږ سره داسې شکایتونه شریک کیږي. او وزارت هم په وزارت کې د اطراف په اداره کې یو منظم سیستماتیک ټیم لرو موږ، و طرزالعملو نشته د نظارت د کنټرول او د کیفیت د کنټرول لپاره ټول آمادگی نشته دي. خو سیستمون هم برقرار ده، طرزالعمل جوړ شوی دي، مسلکی کارمندان هم روزول شوی دي. په دې حکله حلزل شوی ده خو تر اوسه کافی نه ده. موږ ځان ژمنه بولو چې د خلکو لپاره د خدمتونو هغه استاندار خدمتونو لپاره باید زمینه فراهم شي او د دوی شکایتونو باید رسیدګي وشي. ټول هغه شکایتونه چې موږ درلودل د ټولو د مختلفو سیمو د افغانستان لکه د ننګرهار وو، د کونړ وو، د کندهار وو، د پکتیا وو، د سمکنیو ولسوالینه ټول شکایتونه د کیفیت لپاره په برخه د پاتل دي، د سیستمونو د شرکتونو موجودیت او غیر موجودیت پاکل وو، او یا د شرکتونو د کمښت موجود پاکل وو. نو ټول دا مشکلات موږ نوټ کړل. د مخابرات او رهبری مشر تابع سره شریک کوو. ان شاء الله
ټول مشکلات په تدریجي توګه رسیدګي کوي ان شاء الله په آینده کې.
بله مننه. سمې سبا د یو ورستي اوریدونکو چې ځخم دروړم چې البته دایو لږ متفاوت ستونزه ده او د دوه شبکو ترمنځ یو تړاو یادې البته دایو ستونزه ده چې به تر د خپل د دڅخه وورو د کابل څخه البته موږ غوړیدونکو راته زنګ ولې د شکایت کړې تاسو ووري
امین الله د کابل نه زنګ وهله یا شکایت درو هغه دا چې دا سلام شبکې چې نو روشن ته زنګ وهې نو هغه وایي چې تاسو کوم شبکې نه چې استفاده کوي دا د غیر قانوني لري د افغانستان کې هغه کې فعالیت کوي او په داسې حال کې چې دا دولتي شبکه ده او دا مشکل ډېر وخت کې چې زموږ په مخ کې پروت دی تقریبا درې میاشتې زه خپله شاهد یم چې دا مشکل سره موږ مخ یو نو موږ اوس د سلام نه استفاده کوو او هغه روشن ته زنګ نه تیروي.
سمه سب د اوریدون کې आवाज خو مورید نو کچیر واقعا د غستون زوی بل کچیر واقعا د غستون زوی نو آیا فکر نکوي چې دغه د شبکو ترمنځ یو د سیالي او منفي ډول دی واقعا د سستا
دا کیدای شي چې د شبکو ترمنځ یو هغه منفي رقابت یا سیالي وي خو دا شکایتونه مخکیم شوی وو مونږ مخکیم دا شکایتونه دلودل نن تاسو دوه درې مثال شریک کړل نو مونږ دغه مثلا مونږ په جدي توګه تعقیب وو بغبل ورځ د شرکتونو د رئیسانو سره دا مسله مطرح شوې دي او د دوی نه غوښتنه شوې ده چې د مارکیټ په آزاد مارکیټ کې باید سیالي د یو معیار او بنسټ سره ولاړ وي منفي رقابتونه پکې نه وي خدا سیستماتیک او عمومی نه ده کله شی موردی قضایاوی مونږ ان شاء الله دغه مثلا کوشش کوو چې دغه مشکل ژر تر ژره حل شي.
بیا هم مننه کوم سمې صاحب د چې مشتم وخت راکې او د اوریدونکو پښتني او شکایتونو ځواب کړل مننه.
یو دوه ټکي لرم کې
مېرمن
اول دا دی چې هغه زمونږ وطنان چې اوس وطنوال او هیوادوال چې اوس زمونږ هغه اورید په ټول افغانستان کې خواهش مې د دوی نه دا دی چې کوم مشکل چې دوی لري کته ولایت په کچه حل نه کیږي په ولسوالۍ په کچه حل نه کیږي دوی کول شي کابل ته راشي او مونږ په خدمت کې د دوی په خدمت کې او د دوی مشکلات اورو او رسیدګي کوو یو که په کوم ولسوالۍ په کوم کلی او په کوم پرات لره پرات ځای کې دوی مخابراتي سہولتونه د لاسرسي نه لري دوی کولای شي خپل عریضه او پیشنهاد ترتیب کړي او د مخابرات ریاست هر ولایت کې شریک کړي تر څو د دوی مشکلات په راتلونکي کال رسیدګي وشي. دا دوم مسله او دریم مسله دا ده چې ځینې مشکلات لکه د اوور چارج یا اضافه ستنی چې مونږ وایو یا دغه د منفی رقابت د شرکتونو ترمنځ چې د سیالي د شرکتونو ترمنځ چې دا ټول مشکلات شته دي مونږ اورو مونږ نظارت کوو او مونږ پرې خبر یو ان شاء الله په نږدې راتلونکي دوی دغه مشکلات رسیدګي کوي.
بله به هم ډیر زیاته مننه خدای دې وکړي چې دوستان هم ساسي دغه ژغ واوري او د سوالونو ځواب یې اخیستی وي. ډیر مننه. اوس په هم د نورو دوستانو پیغامونه راوخلو چې مشته په پیغام سپتون کې داسکا کې پریښېدي.
السلام علیکم زه د بکر ولایت یاد رضی الله سوالی او محلی پولیس خبرې کوم او باد سلام د افغانستان نور پونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د ملي پولیس او د محلی پولیس ماشونه په خپل وخت او زمان سره باید دغاله شي. موږ په دې پیګو چې لارې باندې د مشکلات ډېر دي پروازونه نه تارونه نه او چې کله کتار راځي یو ماش پرې دي او لسو ماش پرې دي یو راوړي یو پرې دي یو راوړي ولات یو ماش دلته راوړي کله تر ټول موږ په جنجال دي نه ډاکټر تر رسیدي نه دکاندار تر رسیدي نه موږ ته پاتې کیږي حکومت ماش چې غلطه والی کیږي په هغه ماش باندې تجارت کوي غلطه کوي چې ګټه پی کوي او موږ تر خپل ماش په خپل وخت سره چا والی کیږي راځي دي یو ماشونه دوا والی راوړي یو ماشونه پرې والی راوړي دوا دې خبرې پښتنه موږ غواړو چې د ټولو چارواکو څخه هیله کوو چې موږ هغه مو خوړل شي. والسلام.
السلام علیکم زه محب الله یم چې د هلمند د ولایت څخه دا پیغام پریږدم. زه درې کفاله مې کیږي چې کابل ته تللی یم چې هغه ځینې کړي دي رئیس د جمهور محمد اشرف غني ته نشانې کړي دي چې غواړم هغه تاسو ما څه کچې ډېر سخت مشکلاتونه لرم زهم درم ساترمن په هیڅ دیمن په ولایت کې د نوزاد پولیسواله کې وظیفه اجرا کوله او اوس چې په دواړو سترګو معلول سوی یم ان هم خپل شخصي قوه لرم په ټول افغانستان کې زه میوه ولیه چې ځکه لرم او نه اوس ځکه چې د دغه شرایطو څخه چې دغه و شرایط په هلمند کې حاکم دی چې نه یو سای پیدا کېږي نه یو دا پیدا کېږي نو زه خو هم دغه افغانستان ساتونکی وم د دغې خاورې ساتونکی وم د دغې خاورې سرباز وم چې په دغې خاورې مې قرباني ورکړې ده یو ورور مې شهید ورکړې دی چې په نادعلي ولسوالۍ کې ځانمرګی پر وسو او نو په زه په دې هلمند هېڅ په هېڅ ځای کې نه هېڅ شی لرم نه خپل شخصي قوه لرم نو زه په خپله غواړم چې زما ملاقات د رئیس صاحب جمهور سره وشي نو دا زما پیغام د ټولو مسؤلینو پورې ورسوي. وسلام.
وعلیکم السلام محترم وروره، ستا پیغام مو دا دی خپور کړ. په راتلونکو پروګرامونو کې به حتماً دا او دې ته ورته نورې ستونزې له چارواکو سره شریکوو. منتظر اوسئ. په یوه اعلان پسې د نورو دوستانو پیغامونو ته هم ورځو.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي موږ هغه وخت چې سوالې سو ډېر چې موږ امنیت مکه
افغانانو تل میرمنو ته په درنښت تر ټولو کتلې
خزینه بندیان په مناسبه زوی کې وساتل شي.
له خویندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لپاره یې موږ سره شریک کړي. موږ به یې اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
دوستانو لکچی په اعلان کې مو واوریدل. موږ د خویندو ټلیفوني تماسونو ته هم پته مېو چې خپل ستونزې او وړاندیزونه را سره شریک کړي. البته د پکتیا ولایت څخه یو خور راته وایي چې په هغه ولایت کې د دوی ستونزې څه ده.
په کوم سترګ ورته کتل کېږي؟ کته ما غوي لسانس وي خو بیا وظیفه ته دومره چانس نه ورکول کېږي. ما څو ځای دی وظیفه پیشنهاد مثلا سی وی مې ورته ولېږله، دوی زه استخدام نه کړم. ما خو پنتونم ویلې ده خو مشکل نه پېږم چې شه ده په دې کې.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت تصدق ګل محمد خبر کوم. دا غدا بولدک څه باندې پر یو مټر پټاټو باندې اوی هزار محصول غواړي دغه چاته رسیږي؟ پاکستان کې دغه پټاټې په شپېته کال داری دلته جراج په 110 افغانۍ څه حساب ورته وکړ ګ د عوامې تباه کړل دې خلکو. نو دا ګ د ورور په کمیسون پارچی ورکړي، د کمیسون د پارچی جراو د مټر راوځي بیرته دغه ته پارچی تیرې کې.
السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. باد له سلامه دما غږ دی د وزارت معرف پورې ورسوي، تر پارلمان پورې دی ورسوي. دما غږ دی مایدینو غږ ده، دما غږ دی تیمانو غږ ده. د راتلونکو شپو ورځو کې د کانکور ازموینې روانې دي. مقصد دغه دما غوښتنه ده چې د مایدینو د تیمان دغې د شهیدانو اولادونه دغه د دولتي پوهنتونو ته جذب کړي. که سره چیتې کې جګړې باید د دولتي پانتونو ته داخله هغه کې ورماري پکې چې دیو خو شخصي پانتونو ته زور نه رسیږي. دا خلک که په بل خوا لاړ بیا ګیلا به د خپل د دولت لزان او چې دغه د ما غوښتنه ده. نور وسلام.
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دغه د زابل دی ولایت مزان دول سواری خبر کو دغه دی حکومت د تیل نه راتری دی په باغون ټول وښو دغه قدرت نه لري چې موږ یا غټ ماشینان واخو یا دغه واخو. هغه چې موږ پټرول راولو هغه حکومت وګرځي به تر دې نو دغه چاره سره ته وکی ډیر مننه.
زه خانزره مینوال د پکتیا ولایت زادې ربل سوالی اوسیدونکو هم په اول قدم کې د زادر د ټولو کارکونکو اوریدونکو ته د زړه کومي سلامونه او لیکي کله احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه سوال کوم، احترامانه خواهش ورڅخه کوم چې هم د کرزي وخت کابینې هم د اوس کابینې چوری روان کړی دی. څلور دېرش والیان دي، څلور دېرش قاضیان دي، څلور دېرش سرانوالان دی، رئیسان دی، 209 څلوېخ وکیلان دی، شپږ وش وزیران دی، 315 شپته ولسوالان دی، زورواکي دی، څوک پمپونه جوړوي، څوک ځمکې غصب کوي، څوک یو شی کوي، څوک بل شی کوي. همدغو خلکو افغانستان بحران سره مخامخ کړی دی. ترڅو چې داغه مشران د کوم کابینه چې دی او پارلمان وکیلان دي سناتوران دي همدغه سناتوران سلسل ځلې ور غلام دا کې سلاوي ګیري شوي دایش ته وړي ولې دولت سترګې ور باندې پټوي رتبی په پیسو خرڅېږي هر هغه نر دی چې خپل زوی ته ترور زوی ته رتبی په ولو ور وټومبي څوک په لسو کالو کښې مرتبانه خلي چا ته میاشتې کښې درې رتبې ارسي څوک په کال کښې هم رخصتي نه شي تلای څوک په درو میاشتو کښې درې ورسي شخصي کارونه کوي ماشونې هلته والا دي افغانانو باندې په دې غریب ملت باندې رحم وکوئ.
دوستانو د همدې پیغام سره زموږ د نن ورځې د پروګرام وخت هم پوره سو. په پای کښې دا یادونه کوم چې دغه پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړېږي. د خپرونې په پای کښې د ټلیفون شمېرې در سره ولیکئ موږ ته زنګ ووهئ او بیا هم خپلې ستونزې راوستوئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سلام و